دل جان تو روز من. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ساده رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د مسابقې حالم درکو، خو په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې بارکون وشوت. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ تیر ورځ په یو اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې تر دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي د بهرنیو غیر قانوني کډوالو د ایستلو په پلان کې د چا ملیت تلکتو پرته ټول بې اسناد بهرني اتباع شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دغه پریکړه د پاکستان د کورنیو قوانینو او د نړیوالو نورمونو او اصولو مطابق شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې لیکلي چې چیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام رسته ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص مټ په مرستو ممکن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږ کال د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولې او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سم دستي مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې ده. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد نن دوشنبه په خپل ایکس پانه کې ښلې چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تیره اونۍ هرات ته رسېدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې پکارېدونکي مواد شامل دي. د په وینا دا مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي شاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان د سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسیون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان شې نه دي او په ځلونو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خام ملکی واردات په مطلق ډول بندي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولیزه شبکه ایکس پانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزارات د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړې چې په کالنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. هلدا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 402 ټنه مالګه استخراجېږي. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملکیه په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نقشه کړي دي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کرکټ حال هم درکو. له پاکستان خپل هیوات راستانه شي بیا افغان کډوال د هغو کډاونو یادونه کوي چې له کرشي د راوښتو په محل لیدلې. د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وایستل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې مځکني عملیات پراخ کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې راسره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لومړی به د کرکټ مینوالو ته وایم چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. دا مسابقه د هند په پونی کې کیږي. پچا افغانستان ګټلې وه او خوری وبلل چې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړي. سریلانکا د افغانستان ټیم ته 240 منډې هدف ټاکلی دی. البته ټول لوبغاړي وسوځېدل او 50 اوورې پوره ونه کړل، خو افغان لوبغاړو تر دې دمه یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. په 10 اوورونو کې 50 منډې کړي دي. ابراهیم زادران په شپږ دېرش توپونو بلې 28 او رحمت شاه بیا په 21 توپونو شل منډې کړي دي. د دې مسابقې حال شیبه په شیبه درکو. خو اوس یوه بله موضوع په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له رانږدې کېدو سره له دغه هیواد افغانستان ته د یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او ورسره موجود وسایل له کرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاو د نشوالي په برخه کې اندېښنې لري. دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي طالب ویندویانو په دې باره کې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. له بل پلوه د پاکستان حکومت له لورې ناقانونه یا بې اسناد افغان کډوالو ته ورکول شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. له دې اورو تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. د پاکستان د موقت حکومت لوري ناقانونه کډوالو ته د وټولو په برخه کې د ورکړل شوی مهلت په نږدې کېدو سره یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وایي د تورخم او سپین بولدک پر دروازو د راوښتو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وایي په دغه ور دروازو د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې له عمله یې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوښتی وایي د کور توکي تر اوسه له دروازې هغه غاړه دي او دی انتظار باسي چې د کور ټول سامانونه ترلاسه او خپل ولایت ته ولاړ شي. دغه شان موسا جان چې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راوښتی هم ورته شکایت لري، خو نوموړی زیاتوي خوښ دی چې له ډېرې ستړیا تیرولو وروسته افغانستان ته یا خپل هیواد ته راستون شوی دی. دا چې د طالبانو حکومت افغانستان ته نوي راستونېدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی دی په دې اړه یا نه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو تېره چهارشنبه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په تېره څباندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیویي کلپ هم خپور کړی دی چې پکې افغان کډوالو سره د مرستو په اړه ژمنه شوې ده. افغانستان د تازه راستانه شوي افغان کډوال داسې مهال پر پوله پر کرخه او د افغانستان سره د پاکستان ترمنځ پر دروازو د راوښتو پر مهال انتظار او کړاو د تیرولو شکایت کوي چې پاکستان نه قانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوي مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان موقت حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی جیونی سره مرکه کې ویلي دي د مهلت له پوره کېدو وروسته به سملاسي د ناقانون افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت غوښتي چې دغلته د افغان کډوالو په اړه په خپله پرېکړه له سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپلې پرېکړې په عملي کولو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې سر له سبا وروسته به دغه موده ونه غځوي او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به چټکه کړي.
ډېر مننه تلاش صاحب. په اسلام آباد کې نن افغان شزینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دي ولېږدول شي. مدافع وکیلان وایي د کډوالو لوی کمشنرۍ ستونزې و نورې دي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلانې داسې مهال د خپلو قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د بې اسنادو کډوالو د ایستلو مهلت لکه څنګه چې مخکې مرته اشاره وکړه سبا پای ته رسیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوي وو ویلي چې له دو کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یوې ګډونوالې خدیجې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو عالي کمشنري غوښتنې وانه ورېدي او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخه تراتول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلای. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې یې ځینې ووهلې هم.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو له ډلې سمیه کریمی وایي له دې امله چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شوه او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت هم ده. خو نوموړي شکایت کوي چې تر دې دمه یې د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړي.
له بده مرغه دې دفتر یو این ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولیږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځې په اعتراض کې ګډون کړی و وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خواستم آیا است که حداقل از طرف سازمان یون
زمون گفتنه داده دا مدافع وکیلان چه دی کدوال و لالی کمشنری سر سبت هم دی حقا هوادونو تا دی بربود پیجنی چه پناه گفتون که امنی سو زمون کیسون پروسس شی او یو خوندی زای تلار شو او لده بی برخلیک آلات سخه خلاص شو
نجات پیدا کنیم.
پا پاکستان که دا افغان خزینه مدافع وکیلانو دا ننانی اعتراض او دا دوی دا یداو پارلمو پا پاکستان که دا ملګرو ملتونو دا کډوالو دا علی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه پوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي. خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د افغان کډوالو موضوع ته په څو شیبو کې بیرته راګرځو. د کرکټ د مینوالو لپاره وایم چې دا شیبه افغانستان بیټنګ کوي د سریلانکا د 224 منډو د هدف په وړاندې. د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې په 12 اوورونو کې 55 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، ګربس سوځېدلی دی، خو ابراهیم ځدران او رحمت شاه تر دې دمه ښه لوبه کوي، ښه بیټنګ کوي. ګربس او بخشي ځدران 11 او رحمت شاه 22 منډې کړي دي. له لنډې خبرتیا وروسته راسره اوسئ.
نشه ای تو کو ایتیات تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري او تر څنګ یې د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاو او ویویل له 3 میلیونه زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه وایستل شي. له بلې خوا یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. د دې موضوع د جزئیات د نور جزئیات له حسیب الله تعالی شواوري.
بیا هم سلامونه. د غیر قانوني کډوالو په ځنګ په د افغانانو په شمول د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان حکومت د یو میاشتنی ضرب الاجل په پای ته رسیدو سره چې سبا یې وروستۍ ورځ ده، د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی وایي د نومبر په 2 میاشت به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی په استوګنځایونو چاپی هم ووهل شي. سرفراز بوکچی تېره شپه د پاکستان جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې وویل چې دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکي افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کېږي چې دوی له وړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرپرست بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دوی هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغه کسان له دې هېواده وایستل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني اسناد نه لري، او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارډونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی دا به بله جوپوي. سرفراز بوکټي په دوهمه مرحله کې د افغان مهاجر کارتلرونکو او بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د ایستلو خبره هم وکړه، خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری یو اعلامیه کې ولیکل چې دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پانه کې چې په خپل وی پانه خبره کړې لیکلي د کډوالو د ایستلو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دغه وزارت په وینا له دې پریکړې استثنا دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې پولیس چاپی وهي، که څه هم اعلان یې کړی چې دا کار نه کوو خو په پټه چاپی وهي، سړی وړي او پیسې ترې غواړي. که څه هم ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو اخراج سمدستي ودروي، خو لا تر اوسه په دې برخه کې عملي څه نه دي لیدل شوي. تر خوای د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دې ته اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته په ستنېدو له امنیتي پلوه ستونزو سره مخ شي، هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
ډېر مننه تلار صاحب. پاکستان په داسې حال کې له خپلې خاورې 1,900,000 افغان کډوال باسي چې په افغانستان کې هوا ورځ په ورځ په سړېدو ده. له بلې خوا افغانستان په وروستیو کې له پرله پسې طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره بهر ویده شي. WFP د یکشنبې پورس پر خپل ایکس پانه لیکلی چې زیانمن شوی کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیرنیو مرستو ترڅنګ ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو د کمش شکایت کوي. عابده سپوږمۍ را سره د نور جزئیات بلدی وورو.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته تاسو ته معلومه ده چې په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې څخه څه د پاسه 3 اونۍ تېرې شوې دي، خو یو شمېر زیانمن شوي لا هم د خیمو له کمښت سره مخ دي او د ژمي سړې شپې په سختۍ تېروي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زرګونه کسان اړ دي چې له کورونو بهر یخې هوا ته ویده شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی دي چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو تر څنګ نور ډیرو اړینو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د هرات د زلزلې یو شمېر قربانیان د ژوند کولو لپاره د خیمو له کمښت سره مخ دي. دوی یادونه کړې ده، ویلي دي چې په یوه خیمه کې د درېو کورنۍ 15 غړي ژوند کوي، او همداراز یو بل د هرات زلزله ځپلی هم وایي چې په هرات کې د زلزلې نه وروسته خلک ډېر زیات زیانمن شوي دي، او وایي چې که چیرې حکومت کومک کوي نو باید زر تر زره دوی ته کورونه جوړ شي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې ډېر زر به پاکستان او ازبکستان کې د دغه کمشنری له ګودامونو څخه د زلزله ځپلو لپاره زرګونه خیمې او ژمنۍ کمپلې ولېږدوي. د دوشنبې په ورځ یادې کمشنری پر خپله ایکس پاڼې هم خپل کارونو د لا ګړندي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د هرات د زلزله ځپلو سره طالبان حکومت د مرستې کمیشن په دغه ولایت کې د خیمو نشتوالی تاییدوي، او له سوداګرو یې غوښتي چې له خیریه بنسټونو یې هم غوښتي چې دغه ولایت سره د خیمو مرسته وکړي. په تیرو درې اونیو کې په هرات ښار کې درې زورورې زلزلې وشوې چې وروسته له هغې تکانونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي، او څه باندې 2000 نور ټپیان شوي دي، او 1500 ډېر زیانمن شوي دي. دغه شان څه د پاسه 2500 کورونه چې زیاتره یې د دغه ولایت په زندهجان او انجیل ولسوالیو کې دي په بشپړه توګه ویجاړ او یا هم زیانمن شوي دي.
ډېر مننه عابده سپوږمۍ وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د ستونزو او د هغوی لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستې د غوښتنې په باب معلومات راکول. د کرکټ د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې په 1400 اوورونو او 500 توپونو 3 منډې کړي دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، ظاهراً د دوی لوبه ښه ښکاري. چې د دې لوبې او د سپورت د دنیا د نورو خبرونو په اړه به څو شیبې وروسته د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې وکړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
مخکې تر دې چې سپورتي خبریال ته ورشو، بختیار ساحل ته ورشو، د نړۍ یوه مهمه موضوع راخلو. په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطیني چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي، او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي، او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قوماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي یې سخت د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرس ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرس آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابند کړې ده.
اوس په ورشو نړیوال جام ته، د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا ټیمونه له بل سره مخامخ دي. دا د دواړو ټیمونو شپږمه مسابقه ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل را سره ده. ساحل صاحب، ستاسو په نظر لوبه تر اوسه څنګه ده؟
سروات صاحب سلامونه مې ومنئ. د پونی په وشتنځای باندې چې سریلانکا کم هدف افغانستان ته وټاکه، نو د کرکټ مبصرینو په وینا او دغه راز تیرو لوبو ته په کتو سره دا ډیر هدف نه دی. تر په دې وشتنځای باندې د 200 او د 300 منډو د هدف اټکل کېده، خو د افغانستان د میډل آرډر یا د ورو توپا چونکو او د آخري لس اورونو توپا چونکو نن ډیره ښه توپا چونه کړې ده او احتمال ډیر ده چې افغانستان وکړی شي دغه هدف ترلاسه کړي. کچېری افغان لوبډله دغه هدف ترلاسه کوي او له دې سره به د نیټ رن ریټ لبرخ هم خوشي او د دې چانس بیا پیدا کیږي چې دوی تر نیمه پیلو به پوری ځان ورسی. پر نننۍ سیالۍ کې یو مهمه خبره امداد چې فضل حق فاروقی تر یوې دمې وروسته چې په تیره لوبه کې دغه په زین نور احمد راغلی او نن هغه ته چانس ورکړل شوی ده او هغه وکړی شول چې ډېره ښه توپه چونه وکړي. په لومړي ځل هغه په ډیت بولینګ کې، یعنی په وروستیو 15 اورونو کې، هغه ډېره ښه توپه چونه وکړه چې مهم څلور لوبغاړي موسپزول او د منډو د ورکړې مجموعه هم په نننۍ سیالۍ کې ډېره زیاته نه وه. دا همغه مهمه نقطه ده. بل لور ته نو د ابراهیم زدران او د رحمت شاه د سخت شیبو ملګرتیا ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره. وبلیدل شي دا سیالي د نو څاروان سیب لا وګده لوبه پاتې ده چې افغانستان کولی شي دغه هدف پوره کړي او که پوره کړي نو په څوم اور کې به پوره کړي.
ډېر زیاته مننه. کل لنډ راته وایست چې ستاسو په نظر دا شو چې افغانستان اول فیل ته ووت؟
په کار هم دغسې وه، ځکه په وروستیو کې د شپې لخوا نه په پونه کې چې وي پرخه ورېږي او هغه پرخه بیا د توپ اچونکو لپاره یو څه مرسته نه کوي. خو یو شی بل هم چې ویل کېږي، افغانستان بیا په بیټینګ کې چاول بیټینګ کوي، دوی هر کله خو خو نن تر دې دمه د اشمد شهیدی پریکړې پایله مثبته ده.
بله، ډېره زیاته مننه بختیار ساحل. او تر دې دمه د افغانستان او سریلانکا په مسابقه کې افغان لوبغاړي بیټینګ کوي او په 15 اوورونو کې 8 منډې کړي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملهم نوزاد څخه زما له نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هیواد ته، د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دي دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هیواد کې وچکلی هم ده. د وچکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالیو سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي ده. هم ځي نو باید امارت اسلامي او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي ابتتاح سي د مثال په ډول د لشکرګاه څخه د دورایف خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې ابتتاح سي. دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړه سي. ښارګوټي نور د یویشتمې پېړۍ مطابق پلان سي. صنعتي